السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې ز منور شایم په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم د 3 نه تر 4 بجو په دې خبرونه کې تاسو یو شمیر کورنی او سیمایز رپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د سات تازه خبرونه چې د همکارا انساج ما ته درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا د پاکستان او قطر پوځي چارواکو پر اول پنده کې د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي او امریکا ویلي د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي د خبرونو تفصیل پاکستان ډیموکراتیک موومنت په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړې ده په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوه له غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو خبری کانفرنس ته وویل چې اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنې په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او د صوبو د حقونو د تحفظ په ګډون په 1200 نقطو رضا شوې دي نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې د حکومت سره خبرو اترو ته نه کینی اپوزیشن له حکومت د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 125 ارب روپۍ بیلې کړې دي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یوې خبری کانفرنس ته ویل چې دا مالی پنګې به د کال په سر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو بیا آبادۍ په کارونو لګول کېږي بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملي کوي یې نه د خیبر پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په 18 ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دی پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ګلاجان په ګاډي کې کور ته روانو چې وسلوالو پی ډسی وکړي نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلاجان ډرایور هم زخمي شوی دی د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرال اکیل النبات په کویت پراولپنډه کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په دواړو خیزه ګټو او د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي جنرال باجوا په دې مقابله چې پاکستان له قطر سره دواړو خیزه اړیکو ته اهمیت ورکوي او د پاکستان پوسټ د قطر لاغي سره د دفاع او امنیت په برخه کې همکاري زیاتول غواړي ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سباله په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په تړلو موضوعاتو خبرې کوي دا د وزیر اعظم عمران خان د دندې سنبالولو وروسته کابل ته لومړنی رسمي سفر دی په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه ثبت شوي او دغه سي دی وایرس نور 30 کسان مړ کړي دي د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې لمخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,30,380 کیسونه راغلي او د مړو شمېره 1,213 ته رسېدلې له وایرس تر اوسه 3,50,780 کسان ښه شوي هم دي امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپل ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي د نیټه د ولسمشر ترامپ لخوا د واک له پریښودونه یوازې 3 ورځې مخکې ده چې کېدای شي منتخب ولسمشر جو بایډن له ستونزمن حالت سره مخامخ کړي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د نومبر په 18 د دې اعلان په وخت ویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیره له 4,500 څخه 2,500 ته راکوزه کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي او بل خبردار چې د ترکیې پارلیمان د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د سولې د لوسنامې د سار لپاره د ځواکونو لیږلو منصوري ورکړې ده پارلیمان پرون دا قرارداد د ټولو ګوندونو په مرسته وروسته لاغې منصور کړ چې ولسمشر رجب طیب اردغان سیمې ته د ځواکونو استولو خواسته کړ د خبرونو پای
انی ساج مل درته د دې سات د خبرونو تفصیل درکړ په روانه غړی کې دغه ریپورتونه لرو د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضلالرحمن وایي د احتجاجونو لړۍ به جاري ساتي او له حکومت سره مذاکرات نه کوي، ځکه چې د ده په وینا دا د ولس نماینده حکومت نه دی.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہے.
وفاقی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیايي منصوبو لپاره د 1,250 ارب روپو لګولو اعلان کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار مومند سوای
دوی هیڅ نه دي کړي، ما سوای د تشو خبرو نه، میټینګونو نه، او هر کله چې په ګراوند سنی نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به څه کار وکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت پیلولو فیصله کړې، خو استادان او پوهان وایي په دې لړ کې د نورو استادانو برتی کول پکار دي. او د اسلام آباد های کورټ ریاستی ادارو ته امر کړی چې د خلکو د ویرولو او غلي کولو لپاره د طاقت استعمال نه کوي. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. دا خبرونې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د جمهوریت د بحالۍ، د پارلیمان د واکمنۍ او د صوبو د حقونو د تحفظ لپاره د یوې دولس نکاتي ایجنډې اعلان کړې. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن مشرانو د یوې غونډې وروسته د تحریک مرکزی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او ټولې ولسی غونډې او احتجاجي مظاهرې به یې د پلان سره سمې ترسره کیږي. په غونډه کې د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری په ګډون د اپوزیشن ګوندونو نور مشرانو هم ګډون وکړ. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف هم بیا په دې غونډه کې د ویډیو لینک لاره شرکت وکړ. تفصیل د غلام غوث رپورت کې.
اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوریت تحریک د غوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو غوندونو مشران په 12 نکاتي ایجنډا سلا شوې دي. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه 12 مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دفعاتو تحفظ، د پارلیمان ازادي او خپلواکي، د سیاست نه د استابلیشمنت او استخباراتي ادارو کردار ختمول، د ازادي عدلي قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشري او جمهوري حقوقو تحفظ، د صوبو د حقوقو او د اتلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ تحفظ، د تونروي او ترګرۍ مکمل ختمول، او د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامي اقتصادي پلان جوړول.
هنګامي معاشي پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
هم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری با په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقي اداره اف آی اے او نوري حکومتي ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
هم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کے نمائندہ ہی نہیں ہے.
پا پاکستان جمہوری تحریک کی شامل د حزب اختلاف گوندونا له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي. په ګوجرانواله، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروستو پاکستان جمهوري غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28مه، په ملتان کې د نومبر په 13مه او په لاهور کې د دسمبر په 14مه د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوا لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګیږي.
دا مشال رادیو خبرونه ته غواکي. وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په قبایلي ضلعو کې به پرمختیایي منصوبو باندې 1,250 ارب روپۍ لګوي. دا خبره د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه. بلخوا په قبایلي ضلعو کې سیاسي ولسی مشران وایي چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه یې په سیمه کې یوه پرمختیایي منصوبه هم نه ده عملي کړې او د دغه ځای جنگ ځپلې ولس د ډېرو کړاوونو سره مخ دی. له اسلام آباد نور حال زمونږ خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نومبر په 10مه په خبری کانفرنس کې د خزانې لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1,250 ارب روپۍ بیلې کړي. دی وایي قبایلي سیمې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډي شوي د هغوی لپاره کلیز د 1,250 ارب روپو پروګرام کې ښودل شوی. هغوی ته به اوس دا پیسې ورکول
کېږي.
مشال ریډیو سره خبر کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د دې فنډ په باب له وی
مرکز کې چې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلت شو، ایجوکیشن شو یا سی این ڈبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي. وو د دې عام غریبو خلکو لپاره پیدا راچیږي. په کومو ځایونو کې چې سکولونه، په کومو ځایونو کې روډونه، په کومو ځایونو کې د واټر سپلای سکیم کول دي نو په دې باندې حکومت فوکس کړی ده. انشاءالله ولس دی چې پر روان 5 کالو کې چکن ڈیولپمنٹ اسکیموں نے پاٹا کی کی پیکس پاٹا کی نو دمرا کارونا با پابندی پر کی علاقوں کی نیوشی
دا پتا سے حل کی دے چی دی رستیو کی وزیر اعظم عمران خان دا باجوڑ دا دورے پا موقع ویلی وو چی حکومت بای دلسو کالو پوری ہر کال قبیلی زلو تا 100 ارب روپے ور کبی. خود قبیلی زلو سیاسی مشاران وائی حکومت تر اوسا تدوی پا سیمو کی حصی و ترکیاتی کار ندے کڑے. دا باجوڑ نا پخوانی دا کامی اسمبلی غڑی شعب الدین خان مشال ریڈیو تا ہوئی.
وزیرستان پور چرتا یو پروجیکٹ اندر دی حکومت نے ایدر دیتا ہو پتہ جی ماں پا کم دے کے بیلی کری ملی بیلی کری ملی لگا ویلی بینے چھے بیلی کری دی چرتا دی پا کمی کاؤن کری خوزی پا کم کم دی پارٹ میں سرے سورا سورا دی بیٹ کری دی جا ہو سپتہ خبری نہیں دا خوزی پا پیارے کی گی ہو دا کاتا خلق رو نو دو کنی شور کر رہے دے بس دے سیل شور ایک ونین دے کارے دا دے اوشو رہے دے ایچو نکر رہا دیو چی منگو دنیا اور آنو نوے پاکستان با جوڑو دا کاتا مسئلہ خوزی تباہ برباد ملا دے چرا زیری جی دا کاتا پا مسئلہ بانے دے جو قدم مخیدان رہا تو اسا پورے دی دی لیوی زا دا پولیس سا خوزی کنوگن پر رو نکر رہا چے دی دا حقوق ور کی دا اسا پورے دی دا پولیس سٹیشن سر بندو باس ہونو کو دا اسا پورے دی پولیس سر موبائل گاڑی نشتا رہے
لشمالی وزیرستان یو قبائلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریڈیو تو ہوئی حکومت ور تٹول نظام خراب کرے.
حقیقت دا دی چھ پکران بندے دا انزمان سمارات و دا انزمان سعودات و دا انزمان السا دا غا نشتا دی دا قبائل دا برا زمان قانون یہ سسپین کرو.
دا مومندو نا دو صوبائی اسمبلی غڑی نثار مومند دا حکومت دا داو پا اڑا مشال ریڈیو تا ہوئی
دا دوی دو حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې هیڅ ترقیتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی، نه په ګراوند باندې سشته دی، نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو د پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نه وزیر لو ته، خو دوی هیڅ نه دي کړي ما سوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه. او هر کله چې په ګراوند سنی نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به څه کار وکړي.
ذکر د په کال 2013 کې د مئی په سلی رښتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمی بل منظور کړی شوی و چې تر مخې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړې شوی وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د دویم شیفت پیلولو فیصله کړې. حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا فیصله د کورونا وبا د مخنیوي په ترڅ کې کړې ده او ډیر زر به یې عملي کوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي چې د خیبر پښتونخوا او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې لا لوړاندې د استادانو شمیر ډیر کم دی او د دویم شفټ شروع کولو سره به د درس و تدریس په عمل کې لا نورې ستونزې مخې ته راشي. تفصیل د انیس اجمل رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د اتحادیو مشران او د تعلیمي چارو پوهان وایي په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو هرکلی کوي، خو د سکولونو صورتحال او د استادانو کمی په صورت کې بادا کار ممکنه نه وي. دوی دا خبره لاغرستو د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 14مه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په خاطر په سرکاري سکولونو کې د دویم شفټ یا دروازه په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه وکړه. په مومندو کې د یو سکول استاد عمر خطاب مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه د قبایلي ضلعو په زیاتره سکولونو کې یو یا دوه استادان وي او د هغې لپاره په دویم شفټ کې زده کړې ورکول به مناسبه نه وي.
سکولونه دي چې په هغې کې تقریبا 1100 تعداد دی د ماشومانو په پرایمري لیول باندې، خو په هغې کې چې کوم دی نو یو یا دوه ټیچران دي په زیاتو سکولونو کې، سنگل ټیچر زم سټای نو یقینا چې دا خو ډیره مشکله ده. او ټیچر مخکې چې کوم هاف سټوډنټ به چې کوم دی نو یو ورځ راغوښتل او هاف به بل ورځ راغوښتل، نو په دغه کې څه نه څه گنجایش موجود و. یا دویم شفټ چې کوم دی شروع کیږي او د هغې دپاره زمونږ خو د حکومت نه بیا دا خواست دی چې یار هغې دپاره ایمرجنسي لیول باندې د ټیچر دلته ارینجمنټ شو کی ولې چې یو ټیچر خو ټوله ورځ چې کوم دی نو 12-13 ګنټې سټوډنټس ته پڑھائی کول او دا ډیره ګرانه خبره.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دویم شفټ پریکړه د نومبر په 14مه په پیښور کې د وزیر اعلی او د ایلیمنټري او سیکنډري سکولونو د وزیر او نورو چارواکو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی چې دویم شفټ به په سکولونو کې د ضرورت په بنیاد پیلېږي او په سکولونو کې د لږو استادانو په صورت کې به له نږدې سکولونو څخه استادان الته برتی کوي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي چې په سکولونو کې تر ډیره د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر عملي کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید زده کوونکو استادانو شمیر ته په کتو په سکولونو کې دویم شفټ پیل کړي.
حکومت دا غواړي چې په سکولونو کې د سیکنډ شفټ شروع شي. موږ هم دا غواړو چې ودیشي. د دې کې زما یو تجویز دا دی د ګورنمنټ د طرف نه چې کم سټاف دی په خاص کر په پرایمري سکولونو کې نو په هغه کې د سټاف کمی دی. خو د هغه حل دا دی د دې لپاره یا خو نوې برتی وکړي او نوې برتی چې کوي نو هغه دومره فوري تور باندې په هغه باندې عمل درآمد نشي کېدی. نو زه دا وایم چې کم موجوده سټاف دی د دې سکولونو نو هغه دې هایر کړي او بیا دې په هغه سکولونو کې په کم سکولونو کې چې بچیان زیات دي او هغه کې استادان هم زیات دي نو هغه سکولونو دې منتخب کړي بجای د دې چې ټول خیبر پښتونخوا کې شروع کړي دي منتخب کړي سکولونه. ادروایز کې دوی وي چې رمنګ به وته نوې سټاف اخلو بیا به شروع کیږي نو په دې باندې خدما په خیال چې کلونه به ولګي.
په اورګزو کې د تعلیم محکمې یو افسر یا ډی ای او فرید الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په سکولونو کې د دویم شفټ پیلولو په اړه سرکاري امر لا نه دی ترلاسه شوی. نوموړي زیاته کړه چې دویم شفټ به په ځانګړي توګه د جینکو په سکولونو کې د وخت او د لنډوروسو له وجې ډیر مشکله وي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر سکولونه بند کړي وو، خو د سپتمبر په 15مه د 9م او 10م او وروسته بیا په مرحله واره توګه د نورو کلاسونو لپاره خلاص کړل.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکیای. د بلوچستان حکومت وایي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ټول ترقیاتي کارونه کوي چې د دوی په وینا په کار و چې تیر حکومتونو کړی وي. دوی وایي د ملک په خرابو حالاتو او د کرونا وایرس د وبا باوجود د پام وړ کارونه دوی کړی دي. دا وخت د بلوچستان په کابینه کې څلور وزیران داسې دي چې تعلق یې د صوبې له پښتون میشتو سیمو سره دی. دوی وایي د اوسني حکومت په واکمنۍ کې د بلوچ میشتو سیمو په نسبت په پښتون میشتو سیمو کې زیات کار روان دی، خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي دغه داوا د دوی ناسمه ده او یوازې هغه منصوبو باندې کارونه کیږي چې پکې د دوی په وینا درغلی کیږي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې موضوع د ریپورت برابر کړی.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلي چې د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ترقیاتي کارونه کوي چې د ده په وینا باید تیرو حکومتونو کړی وای. نموړي دا څرګندونې د نومبر پر 14مه په بلوچستان سیمه تربت کې هغې غونډې ته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پکې موجود وو. جام کمال وویل چې نه یوازې تیرو وفاقي حکومتونو بلوچستان له پامه غورځولی وو، بلکې د ده په وینا د هغه وخت صوبایي حکومتونو هم په صوبه کې داسې کارونه نه وکړي لکه څنګه چې په کار وه. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونه نه یوازې د جام کمال په مشرۍ صوبایي حکومت ناکام بولي، بلکې تور پورې کوي چې یا د حکومت که څه کار کوي هم نو خپلو درغلیو ته د لارې جوړولو لپاره یې کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې مخکښ اختر حسین لانګو مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان عوامي ګوند اوسنی حکومت نه څه کار کړی او نه هم د ده په وینا تم ورڅخه کېدای سي. اختر حسین لانګو تور پورې کړ چې صوبایي حکومت داسې په پراخه توګه درغلی کړی دی چې د ده په وینا ساری نه لیدل کېږي.
چې وزیر اعظم عمران خان راغلی وو نو دوی هغه پروژې ور وښودلې چې کومې د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې تیر حکومت کړی وي. اوسنی حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې هیڅ د پام وړ پروژه نه ده پیل کړې. بیروزګاری ده، بجلی نشته او د ګیس مسله ده. نو زما په خیال خو اوسنی حکومت د خلکو بنیادی ضرورتونه نه دي پوره کړي.
په بلوچستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د کشمکش ترڅنګ زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملت پالو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم هم لانجی وي. په اوسنی حکومت کې هم نه یوازې د اپوزیشن پښتانه ملتپال پر حکومت نیوکې کوي، بلکې دا هم وایي چې تر پښتون میشتو سیمو زیات کارونه په بلوچ میشتو سیمو کې کیږي. د پښتونخوا ملي او ګوند مخکښ او د اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي اوسنی حکومت څه کار کړی نه دی او چې کړی دی هغه یې په بلوچ میشتو سیمو کې کړی دی.
چې موږ سویلي پښتونخوا ورته وایي د پښتنو دا دولس دیارلس ضلع چې دي په دې کې یوه داسې منصوبه نشته. نه یو کیډټ کالجان نه وي جوړ سو، نه یونیورسټیانې جوړې سوې، نه ډیمونه جوړ سو، نه لوی روډونه جوړ سو. اوس څه کم لوی روډونه دي، د خوشاب څخه بیا روډ راځي تر بسیما پورې، بیا تر لس بیلا پورې دا روډونه ټول کیریج وی روډونه روان دي. دا رنګه دوی چې وزیر اعظم راغلی دی په حالته په تربت کې یونیورسټي اعلان کړی دا نور چې د دې د روډو پروجیکټونه دي روان دي. دا مطلب دا بلوچ پسیمو کی روان دی.
نصر الله زیری وویل چې په کابینه کې ناست پښتانه وزیران هم د پښتون میشتو سیمو لپاره نه، بلکې د ده په وینا د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. خو د بلوچستان عوامي پارټي غړی او د صنعت او تجارت صوبایي وزیر محمد خان او تومانخیل له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. دویل په اوسنی حکومت کې د بلوچ میشتو سیمو پرتله د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې ډیر ترقیاتی کارونه روان دي.
تر ټولو غټ روډونه چې دی هغه په پښتانه سره جوړ تو کوټا یو روډ دی هغه کې چې تقریبا ما خیال دی چې 73 ارب روپۍ دی. زیارت خانی بابا او دغه 8 ارب روپۍ دی. ارنایي ټو سنجاوي داغه 8 ارب روپۍ دي. دوکي ټو چماولنګ داغه 5.5 ارب روپۍ دي. تر ټولو غټ کارونه دا ټیم په پښتانه پکې شروع.
په بلوچستان کې دا وخت د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ اتحادي حکومت دی چې عوامي نېشنل ګوند او هزارا ډیموکراټیک ګوند هم پکې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په پاکستان کې ځنې کارپوهان دا نظر لري چې د حکومت او مذهبي ډلې تحریک لبیک ترمنځ تړون باندې داسې ښکاري چې اصل پسل عمل ونه شي، خو البته د دې سره به د دې ډلې په ټولنه او ریاست اثر رسوخ لا زیات شي. تړون د نومبر په 14مه لاغې وروسته وشو چې تحریک لبیک د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو خلاف د پینډۍ په فیض آباد سیمه کې تر 2 ورځو پورې احتجاج کړی و. د دې احتجاج له وجې په پینډۍ او اسلام آباد کې د خلکو ژوند ډېر له مشکلاتو سره مخ شوی و. دغه احتجاجونه او بیا د هغې په ترڅ کې تړونونه په ټولنه د مذهبي ګوندونو اغېز څومره زیاتوي؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د دې جاج اخیستی دی.
تحریک لبیک پاکستان د نومبر په 15مه پیل شوی احتجاج هغه مهال ختم کړ چې کله حکومت د دې ډلې ټولې غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنلې. په تړون کې ویل شوي چې حکومت به په 2 یا 3 میاشتو کې په پارلمان کې تر فیصلې وروسته د فرانس سفیر له پاکستانه باسي. پاکستان به په فرانس کې خپل سفیر نه لګوي. په سرکاري کچه به د فرانس د مصنوعاتو بایکاټ کیږي او د تحریک لبیک نیول شوي غړي به خوشي کوي او وروسته به د مارچ په اړه مقدمه نه درجوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت تر متشدد احتجاج وروسته د سخت دریځ ډلې تحریک لبیک پاکستان غوښتنې مني. تر دې وړاندې د ډلې د 2019 کال د نومبر په میاشت کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د سوګند پروتوکولو په قانون کې د بدلون پر ضد په فیض آباد کې درنه ورکړې وه. دوی د هغه وخت د قانون وزیر زاهد عامد د استعفا غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې هم د احتجاجانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې وه. وروسته حکومت د دې ډلې غوښتنې ومنلې او زاهد حامد له خپلې چوکۍ ګوښه شو. له مذهبي ډلو سره پر دغسې تړونونو تل ځینې کارپوهانو نیوکې کړي او دا یې په هیواد کې د دغو ډلو د اثر و نفوذ د لا زیاتېدو یو لامل ګڼلی دی. په اسلام آباد کې د څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر عامر رانا د نومبر په 14مه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې د ځان طاقت زیات کړي
او خاص طور کے اوپر اب ٹاکسک نیریٹیو جب لے کے آتے ہیں اور اس کو مسلسل اس کا بلاک کر رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ تو ہے.
پر خاص طور کے چکلہ لنفرت ڈکی بیانیے پر لپسے تبلیغ کیجی او دخل کو جذبات راہ پر اور کیجی دو دی اثر خام خواب خل کو کیجی دو دی سر نوی خلق دو دی دل سر ملگری سی او دو دی طاقت لا زیاد سی داور بهم دو دی منفی عغیز بی تل ملی دلی دی چی حکمت دو دی دو خوشحال اولو پالیسی در لو دلی دا چی لکبال دو دی دل طاقت نور هم زیاد سی
کی قوت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے.
امیرانا پخوانی تړونونو ته په پام سره وایي چې پر دې ډیر کم عمل سوي دی خو مذهبي ډلې له دغه تړونونو خپل ګټه پورته کوي.
اس قسم کے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے مذہبی جتھوں سے تنظیموں سے
لہ مذہبی ڈلو او تنظیموں سر داس تڑنو نہ مخ کی ہم سوی دی خزما پا فکر دا دلانڈ وقت لپا روی چی دا دوی غصا کم کرل سی او بیر تا کورن تا ولی جل سی دا سلسلہ لنو لسا و نه اویم کال را روان دا حکمت لمخ هم دا دا غصی ڈلو ٹول شرطون من لی دی خود ترنن پوری موج ونلی دل چی پر دوغ شرطون بیا پا سنجیدگی سر عمل سوی وی آن حق ڈلی چی دا غصی تڑنو نه کلی وی هم بیا پر دی دا عمل غم ندی خوڑلی دوی هم پویږي چې دوی ته د وړو پازه په کار ده او دوی ته په کې یوازنی ګټه ښکاري چې له دې لارې خپل زور ښکاره کړي او د ځان لپاره سیاسي ساحه پراخ کړي. دا ځل هم دغه سوي دي.
په لندن کې میشته د پاکستان د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه زیدیکا هم ورته نظر لري. نوموړی د نومبر په 12مه نیټه مشال لري ټول چې د تړونونو او احتجاجونو له لارې د ډلې ریاست او اولس تر خپل اثر او نفوذ لاندې راولي.
تاسو دا نه ګورئ چې تحریک لبیک یا تر دې له مخه چې جماعت اسلامي وه دوی د داسې تحریکونو د چلولو په نتیجه کې ووټ څنګه اخلي. په اصل کې قتل دادی چې د دغه سي تحریکونو په چلولو سره دوی په ټولنه او ریاست څومره اثر او نفوذ کوي او دا هم چې د دوی په ټولنه کې جړې څومره پیاوړې شي.
خود پاکستان حکومتونو هر ځل د دغسي تړونونو دفاع کړي او ویلي چې له دې سره دوی په هیواد کې د تاوتریخوالي مخه نیولې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د روانې غړی نیمایي ته رسیدلی یو. په پیښور کې د مازیګر درې بجې او یو دیرش منټه شوې دي. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو
پاکستان ډیموکراتیک ګوند بخنه غواړم پاکستان ډیموکراتیک مومنت په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره 12 نکاتي ایجنډا اعلان کړی ده. د تحریک پرون په اسلام آباد کې غونډه وکړه او لاغې وروسته یې مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې د اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئنده واکمنۍ په سیاست کې د اسټبلشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو، انتخاباتي اصلاحاتو او د صوبو د حقونو د تحفظ په ګډون په 12 نقطو رضا شوي. وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 1,250,000 روپۍ بیالی کړي دي. د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د مالی پنګې بعد د کال پسر په قبایلی ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا بعدې په کارونو لګول کیږي. د خیبر پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په 12مه ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دي. د دې پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرال اکیل النابت په راولپنډۍ کې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې دواړه مشرانو په دواړه خیزه ګټو او د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا له په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او په خپلمنځي تجارت ترڅنګ په تړلو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروز کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه رپورټ شوي. دغه سي دی وایرس نور 13 کسان وشلې دي. امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15مې به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کموالی راولي. دا نیټه د ولسمشر ټرمپ لخوا د واک له پرېښودونه یوازې 3 ورځې مخکې ده چې کېدای شي منتخب ولسمشر جو بایډن د ستونزمن حالت سره مخامخ کړي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوي. یو بل ریپورت ته اسلام آباد های کورټ د یو ځای خبریال د شکایت په بنیاد جوړه یو مقدمه په دې ویلو فیصله کړې چې ریاستي ادارې د یو چا د ویرولو او غلي کولو لپاره د طاقت د استعمال حق نه لري. د خبریالانو د حقونو خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د زورونو، تختونو او نیولو پیښې غندلې او حکومت یې غوښتلې چې په دې لړ کې د کوټې اقداماتو کې. بل خو د پاکستان د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر په ورستیو کې ویلي حکومت د خبریالانو د تحفظ یوې قانوني طرح ته حتمی شکل ورکړی دی او زر ده چې قومي اسمبلی ته یې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کړي. هارون باچا په نور تفصیل مخبروي.
پاکستان ای ورځپاڼو د نومبر پر 15مه د اسلام آباد های کورټ د هغې پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې چې پکې ویل شوي ریاستي ادارې اختیار نه لري چې د یو چا د غلي کولو لپاره طاقت وکاروي. د رانا محمد ارشد په نوم یو خبریال په های کورټ کې مقدمه کړې وه چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې یا ایف آی اے مامورین د پر کور ورختلي ول چې دغه عمل د ده او د کورنۍ یې د ځورونې سبب شوی و. د نوموړي خبریال وکیل عدالت ته ویلي چې په ایف آی اے کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې پر ټولنیزو میډیا د ده د موکل د حکومت مخالفه څرګندونو لپاره هغه ځورولې. د ایف آی اے پلټونکي افسر عدالت ته په خپل بیان کې ویلي هغه د خبریال کور ته د هغه د پتې د تصدیق لپاره ورغلی و. د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې راغلی د ایف آی اے افسر عدالت ته د خبریال د جرم کره ثبوت وړاندې نه کړی شو. په پریکړه کې زیاته شوې د بیان او د اظهار ازادي یو مهم بشري حق دی او د ریاست لخوا د داسې یو کس ویرول چې خلکو ته خبر ورکول یې پېښوي په آئین لرونکي یو هیواد کې د منلو وړ نه ده. د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د ځورونو، تختونو او نیولو پیښې غندلي او له حکومت یې غوښتي چې د هغوی حفاظت یقیني او د کار پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د خبریالانو د ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټس مشر شاهزاده ذوالفقار د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل د عدالت پریکړې دوی هیله من کړي چې د هیواد د خبریالانو پر وړاندې د ریاستي ادارو غیر قانوني چلن به ختم شي.
په خبریالان کې او زموږ تنظیم کې نوې امید چې دی راغلې دی س معاملات به بهتر سي. ایف آی اے، پولیس، خاصدار، لیویز، ایف سی، رینجرز د دې یو شکایت پیدا کېدل هغه خو بیا کور کې موږ نه وتله او یو مثال قائم سوله ایف آی اے یا نور ادارې یو خبریال چې دی یو شی وایلیټ کړی دی د قانون خلاف یو د ان پروفیشنل ان ایتیکل یو رپورټ یې دغه کړی دی نو ته به د قانون دایرې سره ونه اوسه. نو دا ډېر لوی زما خیال دغه دی او موږ ډېر ویلکم کوو. فریډم آف پریس موږ جدوجہد روان دی، ډېر هیلپفل به وي موږ لپاره، ډېر اسانمنټ پیدا کوي.
په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنونکي شمیم شاهد وایي حکومت پر زیاده دی چې د خبریالانو د ژوند او کار حفاظت وکړي، پر ټولنیزو میډیا د هغوی د فعالیت لارې تړي.
اخبارونه بندیږي، په ټلویزیونونو باندې د حکومت خلاف یا د ریاستي ادارو خلاف خبره نه کیږي. د سوشل میډیا یو لار ده چې هغه باندې جرنالستان او یا نور لیکوال دا هغه یو کوشش روان دی چې هغه په خلکو ته حقیقت ورسی، آواز ورسی. د ادارو چې کوم ظلم کوي، چې کوم دلته کې کرپشن دی، خو د بد مرغه اوس د سوشل میډیا د کنټرول کولو لپاره حکومت چې کوم نن هغه کوششونه کوي. د پاکستان ادارې اسلام آباد هایي کورټ کوم فیصله کړې ده، کوم حکم کړی دی، زموږ دا خیال دی چې کچري عمل درآمد وي په صحیح توګه وشي نو بیا خو ډېره ښه شي.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز د نومبر پر 18 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د خبریالانو د تحفظ یوې قانوني طرحې ته حتمی شکل ورکړی دی او ژر ده چې قومي اسمبلی ته د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو حفاظت د حکومت لومړنۍ ترجیح ده او دا چې دوی به په هیواد کې د آزاد او ذمهوار صحافت د ودې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. خو پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل تر هغه چې په پاکستان کې جمهوریت ادارې خپل کار ته پرې نه خودل شي او ریاستي هغه په آئین کې د ورکل شو اختیاراتو دننه فعالیت ونه کړي، په دې هیواد کې د بیان او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ نشي کېدای.
چې کوم اوسنۍ حکومت دی دا یو نایلان شوی مارشل دا مثلا پولیس دی، ایف آی اے دا، نو دوی کار خدا دی چې جرایم بخونی شي. خود دې ته دا کار سپارل شوی دی چې څوک خلک چې د حکومت د رایې نه مختلف رایې لري، که هغه ډېر مهذب خلک وي، پرامن خلک وي، خو هغوی دې ویرولی شي، ودې زورولی شي، حتی ودې نیولی شي په دروغو مکدمو کې. یا مثلا دا ریګولیټر چې دي که نه ټایم را دا مثال په توګه ده چې هغه خپل کار وکړي، منظم کولو کار وکړي، هغې د خلکو په خوله باندې برغوله کېدي. ایف آی اے ډېر غلط کارونه اخیستل کېږي، الیکټرانیک کرایمز قانون لاندې سرسو پورې پاکستان کې آئین لاندې چې کوم نظام جوړ دی قانوني، هغه بېرته بحال شوی نه وي. نو د ججانو خبرې هم خلک نه اوري. حالت لږ ښه نه دی پاکستان کې د قانون د حکمرانۍ په حواله سره.
د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې د دې عدالت مشر قاضي اطهر من الله د ایف آی اے مشر ته امر کړی چې د خبریالانو په اړه د شکایتونو په لټلو لپاره ځانګړي قواعد جوړ او عملي کړي. د عدالت په فیصله کې ټینګار شوی چې یوازې با خبره او د آزادو رسنیو لرونکي وګړي د خپل هیواد د پرمختګ او امنیت له چارو سره مرسته کولی شي.
د
د مشال رادیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر څلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو
د مشال ریډیو خبرونه وري افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت په زیاتولو او د سرمایه کاری د موقعو په رامنځته کولو په امنیتي مسایلو ولاړې د پاکستان او افغانستان تعلقات د اقتصادي ګټو په تعلقاتو بدل کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړي او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پرله پسې خبرې شوې دي. دا هلې ځلې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کې دا کال تر ټولو ټیټې کچې ته پریوتې ده. په دې هکله د بشیر ګواخ رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړې چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغېزې راوباسي. د دې وزارت وین جاوید دبیر د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپېښو خنډونو له کبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وتو دی. د وای د نور هیوادونو سره په ځانګړي ډول په شمال کې مو د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره ښی اړیکې د دې سبب شوې چې پاکستانی مالونه افغانستان ته کم راوړل شي. زموږ تجاران په پاکستان کې ګڼې ستونزې لري. اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار یې اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلي. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستاني سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې افغانستان ته له پاکستان د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15مه په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ پکې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې به د ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلې ده، نو د اړیکو د ټینګولو یو ښه او شریک لارې باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې لمخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې ترڅنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستې ده. همدارس د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوی د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر اف کامرس یا سوداګری خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړئ چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو پکې موقف وکړه. نو اوس دا اهمیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل سرمایه گذاری او د معدن او زراعت سرمایه گذاری لپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو لپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمینه مساعده ده چې پاکستانی تجاران مشترکا سرمایه گذاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات د مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. دغو تورنو او له کبله یې رامنځته شوي بې باورۍ سوداګر پریشانه کړي دي. د پاکستان د چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لرې وساتل شي.
دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې اوس کې جنگ هم شوی، سیاسي اختلافات هم ډېر لري، خو د دې تیرو لسو کلو تجارت چې دی یو په سلر زیات شوی دی. یو ټایم کې دا اته ارب ډالرو نن نه لس دولس کاله مخکې هغه سل ارب ډالرو نه زیات دی. نو دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی. موږ په منطقه کې غریب بدقسمتۍ سره دا دې سره موږ تړلی دی.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونې څخه رسیدلي معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوښت. دغې کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته د ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار شروع کړی، نوي استادان برتي کوي او د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریک کونسل یا پیرنټس ټیچر کونسل په ذریعه به په سکولونو کې سهولتونه پر کولو لپاره فنډ جاري کړي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي په خیبر کې ټول 109 سکولونه د بدامنیو له وجې په مکمله توګه ړنګ شوي او په سوونو نورو کې بیا بنیادي سهولتونه نشته. په دې اړه تفصیل د سیمه نظم خبریال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلعه کې د بدامنۍ په وخت ورانو شوو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوی عمله هم برتي کوي، او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته یې هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
ډیمیج سکولونه چې کوم دي فلی ډیمیج سکولونه هغه موږ سره تقریبا 109 سکولونه دي، او هغه سکولونه چې هغه صحیح سا پروتې ده یا ډیمیج شوي دي لږ حساب فل نه دي ډیمیج، نو هغه 126 سکولونه دي. په دغه ډیمیج سکولونه کې چې کوم دي نو 30 سکولونه کې کار شروع شوی دی، او دا چینیز ایډ وتوی په دې کې موږ هغې موږ نه 50 سکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم څه سکولونه موږ ورکړي دي د فولی ډیمیج، په هغې باندې هم څه کار شروع دی، خو دا به لږ ټایم اخلي، یخنیم راله، نو انشاءالله چې مکمل به شي خو ټایم به اخلي. د میسنگ فیسلیټیز والی سره به هم څه خبر ورکړم چې یاره موږ سکولونو ته فرنیچر ورکو، ټاټونه ورکو، دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه سکولونو ته کې ماشومان لا ورکړل، چاته میلو شوي دي، چاته به انشاءالله هفته نیمه کې میلو شي. اوس موږ نوی اشتهار ورکړی دی او په هغې کې موږ سره 511 پوسټونه خالي دي. د دې نه علاوه موږ سره د هیډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالي دي، د سبجیکټ سپیشلسټ والا 30 پوسټونه هغه هم خالي دي، خو هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی په خپل لیول باندې کوي، هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی. او موږ نویکنټ پوزیشن غوسته دی، هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټریټ ته لیږلی دی، انشاءالله په هغې باندې هم سر کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنی د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي، او ټولې ضلع څه باندې 600 سکولونو ته 44 کروڑ روپۍ جاری کړي.
مونږ په میسنگ فیسلیټیز کې چې هغه پی ټی سی په تھرو باندې هغې دیوالونه جوړوي، ګروپ لیټرین جوړوي، چته بون دیوال کم وي هغه اوچتوي، ایډیشنل کلاسرون لپاره موږ پیسې ورکړي دي. نو په دې لړ کې مونږ تقریبا 44 کروڑ روپۍ سکولونو ته لیږلي دي. دیکھ سو چکن اگی تو ملو دی سن دی ملو دا چا دا بینک اکاؤنٹ غلط ہو دا چا دا اسکول نم غلط ہو داغے جوان اگر چکن واپس شوی دی آگا منگا کسان و تکنو دی انشاءاللہ چے آگا بم ٹیک شی نو آگا با دی اسکول نو تلاڑ شی اور دغا رنگی دا کم چے میسنگ فیسلیٹیز دی گروپ لیٹرین شو واٹر سپلائی شو ایڈیشنل روم شو دا الیکٹریفیکیشن شو دا پا سکول کے کم کمی دی نو دا بم انشاءاللہ پوروشی
سرور پردائی دا جمروت پا یو سرکاری سکول کے استاز دای او دای وای چے اوس دا پیرنٹس ٹیچر کاؤنسل یا دا ماشومانو دا مور پلار استازانو دا شریک اتحادیه پلاس کمی روپای پا سکولون کی خرچ کی گی نو دا دی با دیر خی نتیجی روزی
ما خلله چې فائدې ډېره زیاته ده اوس اوس دا براه راست دا کمه کمیټي او کونسل چې جوړیږي دا براه راست اختیارمن وي اکه کمرې مرمت وي پېکا کړکۍ خرابې کړي استادانو کرسي کړي ماشومانو بینچونه یا کرسي دي دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی پدا کې علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي چې اکثر د همدغو علاقو دي انشاءالله تعالی بل دی آن ریکارډ یو شوي داسې نه چې دا کونسل ته میلاو شي نو دو ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید د یو یو په کوم ځای باندې ولګېږي د هر یو شی ریکارډ باقاعده پروت وي او ټیک ټاک اډیټ وي کیږي
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلعه کې دا وخت خواوشا شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي او یو لک او اته زره ماشومان پکې داخل دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا د اسمبلی وغړې ډاکټر سمیرا شمس د هغه دوا پاړه د پوهاوی الوزالو باندې لاس پورې کړي چې د سوتنی په شکل کې د ماشوم د پیدایښت په وخت میاندو ته ورکول کیږي ډاکټران وایي که څه هم دغه دوا مقصد د پیدایښت په عمل کې اساني پیدا کول وي خو په کار دا ده چې دا هر چا ته ور نکړل شي ځکه چې په ناپوهۍ کې غلط استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښولی شي دا چې د اکسیټوسین دوا صدا په کوم صورت کې باید خزو ته ورکړل شي او د ناسم استعمال سره یې څه خطرونه تړلې دي د ملیحا امیرزاده په ریپورت کې تفصیل اورو
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس وای د اکسیټوسین په نوم د هغه ستنې پاړه د پوهاوي هلې ځلې پیل کړي دي چې د ولادت په وخت میندو ته ورکول کیږي سمیرا شمس د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل د هغه ستنه ده چې په ولادت کې اوی مور ته د اسانۍ لپاره ورکول کیږي خو ناسم استعمال یې د مور او ماشوم ژوند ته خطر ورپېښوي د هغې په خبره د خیبر پختونخوا د صحت محکمې نه د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې چې د اسمبلی ښځینه غړي به برخه وي او دغه مسله باندې به کار کوي
اگر ہم ستنا ورتا وے ڈیلیوری والے پروسیس دے کے دو دوبارہ پی سی کی واسطے سیشن کرو بس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہ زمون دا ڈیمانڈ ہوتا سی سٹیئرنگ ٹیم تے جوڑا کے چاہیے کہ وہ میڈیکل کمیشن ریپرزنٹیشن ہی ڈاکٹرز ریپرزنٹیشن ہی میڈیکل ٹرمینالوجیز دی نو ہیلتھ پہ لیڈ اخلی نو دے کہ منگا گورو چ لیجسلیشن کو اویرنس سو ڈاکٹر سٹرین کو ایل ایچ ویز ایل ایس ڈبلیو سیٹ کو
دت پ جب کے اکسیٹوسن ہا ہارمون تویل کی چ لبڑان تے نہ تیوی خزے پوینا کے موجود وی دا ہا غبخ کار کوی چ کلا یو مور د ماشوم ولادت تے نیس دیوی په خیبر پختونخوا کې د نرسانو یو استاده بی بی سلطانیت وایي چې په هسپتالونو کې دا د دوه مقصدونو لپاره کارول کیږي یو چې ماشوم پیدا کېدو ته نږدې وي نو د ښځې بچه دانې خلاصولو لپاره او بیا وروسته چې کله ماشوم وزېږي نو رحم واپس خپل ځای ته د راوستو لپاره خدای په خبره د دې استعمال نه دی پکار
د بچه دانې خوله کولاویږي ماشوم راوځي د ډبلیو ایچ او سټینډر خدا دې وایي چې لکه تاسو به آرټیفیشل هارمون لکه اکسیټوسین باندې نه ورکوي پوشکیږي سرویکس نه کولاویږي نو
د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف په 2015 کې د کوز دیر په تیمرګره کې یوه څېړنه کړې وه د دغه څېړنې له مخه هلته 80% ښځو ته دغه ستنه د هغو کسانو تر څارنې لاندې ورکړل شوې وه چې باید نه ورکړي په دې کې 23% ولادتونه د دایانو په سرپرستۍ کې 26% د لیډی هیلت ورکرانو 23% د نورو 6% د ډسپنسرانو او یوازې 14% د ماهرینو د سارنې لاندې شوې وي د دغه څېړنې له مخه په 50 کې د سلورو میندو مړینې وجه د اکسیټوسین ناسم استعمال وو بیا هغه خزو چې ماهرین ورته دغه دوا نه ورکړي پکې د بچدانې د شلې دوشره درې چند زیاته وه. په تیمرګره کې د ایم ایس ایف یا میډیسن سانس فرنټیرز یوې طبي کارکوونکي ایسټر دغه څېړنې ته په اشاره مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ اوسطن ډول دوه داسې کیسونه ورځي چې غیر مسلکي کسانو ښځو ته دغه دوا ورکړې وي.
زه به دا نه وایم چې دا یوه خراب دوا ده. دا ډیره ښه دوا ده که په سمه طریقه ورکړل شي، ځکه چې دا دوا موږ د ماشوم د ولادت پس هغو میندو ته ورکوو چې د زیاتې وینې بهېدو ودرولو ته ضرورت لري، خو له ناسم استعمال سره یې رسک هم تړلی وي. ناسم استعمال یې هغه وخت کېږي چې هغه کسان یې ښځو ته بې ضرورته ورکوي چې اجازت یې نه لري. موږ ته یوه ښځه راغلې وه چې مخکې درې ماشومان شوي وو او یو ماشوم یې په آپریشن شوی و. دا د هغې څلورم ځل و. هغې ته د ولادت پروسې د تیزولو لپاره د اکسیټوسین درې ستنې ورکړل شوې وې. له هغې ډېره وینه روانه وه، په خېټه کې سخت درد و. هغه یې موږ ته هسپتال ته راوړه. موږ وکتل چې د هغې بچدانۍ شلېدلې وه. هغې ته ستن هغه چا ورکړې وه چې اجازت یې نه لرلو او مقدار یې هم ناسم و، ځکه چې پوهه یې نه لرله.
ایسټر وایي د رحم د شلېدو په نتیجه کې نه یوازې ماشوم مړ شي بلکې بچدانې هم ضایع شي او که په وخت هسپتال ته ونه رسول شي نو د ښځې د مړینې امکان هم وي. دغه شان ماشوم بیا د اکسیجن د کمی له امله سا ورکړي. بی بی سلطانیا هم ورته خبره کوي او وایي د صوبې په هسپتالونو کې د دغه ستنې بې دریغه استعمال یو له هغو لاملونو دی چې د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي.
د اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دا لګیا دی او د دې د وجې نه چې کم دی د میټرنل ډیث کیږي. تاسو وګورئ که د میټرنل ډیث مدر نیونیټل چایلډ هیلت چې کوم څوره ډیتس دي د هغې ون اف چې کوم فیکټرز دي هغه پکې دا اکسیټوسین غیر ضروري استعمال دی.
د دغه ستنې د ناسم استعمال په اړه پوښتنې راپورته کیږي، خو بیا ډاکټران وایي بې له ضرورته چاته نه ورکوي او پوره جاج اخلي چې آیا مور دغه دوا اخستو ته تیاره ده که نه. د اسلام آباد د پیمس هسپتال یوه ډاکټره شهلا مندوخیل وایي چې کله ضرورت وي نو دغه ستنه په خاص مقدار کې یوازې د ډاکټرانو او ماهرینو د معاینې لاندې ورکول کیږي.
مونږ هغه ټایم ورکوو چې کوم ډاکټر یې کمپیټنټ یا په پوهېږي. اول مونږ ښځه کتلي چې دا ښځه به په آپریشن نه پیدا کوي بچی، دا بالکل نارمل بچی دی، د بچی وزن هم ټیک دی او مور هم فټ ده، د دې د هډو مسله هم نه ده، هډو نه تنګ هم نه دي.
ډاکټر شهلا وایي دوی خپل پوره احتیاط کوي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې چې کومې دایانې کوم کیسونه سنبالوي یا ځینې نرسانې د ناپوهۍ له امله په ډېر زیات مقدار کې دغه دوا استعمالوي نو نتیجه یې د مور او ماشوم مړینه وي. خو بیا په خیبر پختونخوا کې یوه نرسه شایسته جدون وایي په پاکستان کې نرسانې پوره تعلیم حاصلوي او تربیت یافته وي. ڈاکٹر شہلا په خبره د دغستنې د مور په صحت ډېر اثرات هم وي چې پکې زړه بداوي، الټیاں کول، بے هوشي او سخت سر درد شامل وي.
دا یو په سپیسیفیک ډوز کې ورکو، اول ور کې کوم هلکا ډوز ورکو هم پاغه کې مور ته خواږرزنې الټی او ترازی پخې ته باندې درد شي او پوز نه اوبه شروع شي. زیاته امروز کې ورکړي لکه دایانې هندل کوي یا نرسې یا پکورو کې چې کوم کیږي نو هغه بیا داسې چې په سر باندې بېخي سخت درد شي، په ښځه چې دی بې هوشي ته مخ شي، چټکې پر ورازي، دا لږ بلډ پرېشر مو چتای.
ایسټر وایي دغه دوا په ټوله نړۍ کې استعمالیږي، خو یوازې په هسپتالونو کې ماهرین د استعمالولو اجازت لري.
زه وایم چې دغه دوا سم استعمال د عملی شي، یعنی یوازې اهل کسان دي د نسخې اجازت ولري او دا دي یوازې په طبي مرکزونو کې وکارول شي، ځکه چې په دې طریقه به مریض ته په سم مقدار کې دوا ورکول کیږي او طبي کارکوونکي به یې هم څارنه کوي. موږ باید خلکو ته هم ووایو چې دا په عام بازار کې نه خرڅوي. موږ باید طبي کارکوونکو ته د دوا د سم استعمال پوهه ورکړو او د ریډیو او ټي وي له لارې په عام ولس کې هم آگاهي پیدا کړو. پکار ده چې د دې دوا سم استعمال په اړه پوهه د نرسانو په تعلیم کې هم شامل وي.
ماهرین وایي د دغستنې له امله د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي لپاره ضروری ده چې په ټولنه کې د آگاهۍ مهمونه وچلیږي، له دې سره تړلي خطرونه خلک خبر کړل شي، حکومت په دغو هڅو کې مخې ته راشي او روغتیايي کارکوونکي په دې پوه کړل شي چې د دغه دوا سم استعمال څنګه کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.